اردن کو د مشل ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. په دې غړي کې مونږه ستاسو لپاره د شاعر اشرف مبتون په شاعری باندې د حق په شخصیت باندې او دغه په کار باندې ستاسو لپاره راپور لرو، معلومات درکوو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اشرف مفتون د پښتو ادب د نوی دور ځانګړی شاعر دی. هغه په پښتو شاعرۍ کې د رومانویت سرلارې ګڼل کیږي. اشرف مفتون ډرامي او فلسفیانه نثرپاری هم لیکلي دي. د هغه په شاعرۍ کې فلسفیانه افکار تر نورو ډېر موندل کیږي. د اشرف مفتون د شاعرۍ، نثر نگارۍ او شخصیت په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
اشرف مفتون د پښتو ادب په نوې دور کې د نوو خیالونو، فلسفیانه افکارو او رومانټیسیزم یعنی رومانویت په مخکخانو شاعرانو کې شمارل کیږي. خو لکه څنګه چې هغه په خپل ژوند کې ګوشانشین او تنهایی پسند وو، دغسې له مرګ پس هم په ادبي غونډو او محفلونو کې ډېر نه یادیږي، یا داسې به ووایو چې دومره ډېر نه یادیږي څومره چې د دې لوی شاعر حق دی. خو اشرف مفتون یوازې شاعر نه و، هغه ډرامې هم لیکلي دي، فلسفیانه نثري مضمونونه هم لیکلي دي او په ریډیو کې 2 کاله کار هم کړی دی. د پښتنو شاعرانو د تذکرې لیکونکي همیش خلیل د وینا تر مخه اشرف مفتون په کال 1922 خواوشا کې د چرسدې ضلع په رزړو کې زیږېدلی دی. د ښوونځي په ریکارډ د زیږون نیټه لومړی اپریل 1922 لیکل شوی دی. البته هغه وختونو کې به تعلیمي کال د اپریل نه پیل کېدو، نو د نوو زده کوونکو د نوم ثبتولو په وخت به د زیږون نیټه لومړی اپریل لیکله، نو ګمان کېدای شي چې دا نیټه ډیره دقیقه نه وي لیکل شوې. د اشرف مفتون د پلار نوم کلندر خان و. د خدای خدمتګار تحریک بنسټګر عبدالغفار خان باچا خان خوریای او د ولی خان او غنی خان د ترور زوی و. لومړی زده کړې د خپل کلي په ښوونځي کې کړې وې، بیا یې د اسلامي کالج پېښور نه 14 وکړو او په فلسفه کې داخله واخیسته. په کال 1950 کې په پېښور ریډیو سټېشن کې د پروګرام اسسټنټ په توګه وظیفه پیل کړه. د اشرف مفتون د شاعرۍ په اړه په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل:
مفتون صاحب په د پښتو په رومانی شاعرانو کې د ټولو لوی شاعر دی. مونږ که په پښتو کې د رومانویت خبره کوو، په صحیح معنی رومانوی شاعر ګورو، نو د ټولو نه په اول سر کې د مفتون صاحب نوم راځي. دا خبره سمه ده چې مفتون صاحب ډیرو بحثونو کې، علمي بحثونو کې هم په نظر نه راځي یا کم راځي، او په عوامو کې خو هم مقبول نه دی. د دې وجه دا کېدای شي چې مفتون صاحب ډیر ګوشنشین پاتې شوی، نه ادبی جرګو تنظیمونو سره د هغوی څه تعلق و، نه سیمینارونو کانفرنسونو ته تللی دی، او نه داسې کومه ډله وه یا شاګردان وو چې د هغه په شاعرۍ بحثونه وکړي. په دې وروستي دور کې اختر علي د پی ایچ ڈی او سکالر د مفتون صاحب په شاعرۍ او د هغه په رومانویت د پی ایچ ڈی مقاله ولیکله، نو هغې سره لږ محفوظ شو. او دغه شانتي خورې ورې سه مقالی دي، خو هغه ډېرې کمې دي. البته که دغه د مقام خبره کوو، نو په رومانوي شاعرانو کې د ټول نه لوړ مقام د مفتون صاحب دی، او مجموعی طور هم په شلمه صده کې چې زمونږ کومه نوې شاعري ده، نو په هغې کې د سر په کسانو کې راځي. که مونږ د غنی خان او یا د ځلي رومانی شاعرانو نومونه اخلو چې په هغې کې فضل حق شهیده، چې په هغې کې رومانویت هم شته او مقصدیت هم شته، خو ړومبی شاعري رومانوي وه. نو غنی خان، فضل حق شهیده، یونس خلیل او دغه لوی چې کوم رومانوي شاعران دي، نو په دې کې مفتون صاحب چې دی بالکل په دغه ړومبی فهرست کې شامل دی. البته د دانشوري طبقه هم ورته خیال کم دی، او په دې سندرغاړو کې هم ډیر کم ویل شوی دی. سره دې چې هغه په خپل پر ریډیو کې پاتې شوی وو، د پروډوسر په حیثیت هم او په نورو حیثیتونو هم، خو دغه مزاج هم داسې دی چې ډیر شهرت پسند شاعر نو البته په علمی بحثونو کې چې څومره دغه حق دی نو هغه عمر بحث پې نه دی شوی، خو کومه د شاعرۍ د معیار په لحاظ دغه مقام ټاکو نو هغه د شلمې صدۍ په درې څلورو اهمو شاعرانو کې یو دی او په رومانوي شاعرانو کې د ټولو نه لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
سره د دې چې سندرغاړو د اشرف مفتون ډېر کم کلمونه ویلي دي، حکومت چې ویلي دي هغه په اولس کې ډېر مقبول شوی دي ځکه چې ډېر ښکلي تصویرونه لري. د مثال په توګه ولاړه آینې ته څه حیرانه غوندې ښکاري، په خپلو ستمونو پښیمانه غوندې ښکاري. شاعر او کره کتونکي مصطفی سالک چې د اشرف مفتون سره یې لیدل کتل شوی دي، د هغه د فن او شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل:
زه د مفتون صاحب سره ناستم، خبرې مې ورسره کړې دي، مرکې مې ورسره کړې دي او د هغه شاعري مې لوستې ده. په پښتو ادب کې د رومانټیسیزم دوه استازي شاعران دی، یو غنی خان دی او یو اشرف مفتون دی. هغه ځانګړتیاوي چې د رومانټیسیزم دي چې هغه بغاوت دی، هغه دا فلسفیانه شاعري ده، د جمالیاتو متعلق نظریات دي، د مرګ متعلق نظریات دي، دا په دواړو کې شته. خو د غنی او د مفتون دا فرق دی چې د غنی خان شاعري لکه د یو صوفي شاعري ده، خدای ته وایي چې رب ای جانا نرب دغه یو سوال خو منظور کې غنیلال غنی دی مل شور پسې جبې کیږي. خو د مفتون په شاعری کې دا شی نه لیدل کیږي. هغه یو شعر دغه یو شعر دی، خو دې دوی چې دا ول مصرې سم ویم، زه خو در تیار وایم، دلدار وایم، خان وایم، خر دې کا ګویان کې خدای خر به در ته سوایي. معنا دا چې هر شی چې دی انسان فکر کې چې خدای د انسان غوند دی، او آرتس فکر کې چې خدای زما په څیر دی، خا خدای خر کې ګویان شنو هغه به سوي. نو دغه خبرې پکې شته دی. او بل دغه د جمالیات په اړه دا نظر درلود چې تور افریقایانو ته تور ښکاری، زمونږ خلکو ته غنمرنګ ښکاری، د یورپ خلکو ته زرینې زلفې ښکاری. نو د دې په ځای چې مونږ زرینې زلفې ووایو، هغه به د یورپ د خلکو باید چې ووایو چې پستې زلفې، د ټولې دنیا د ښکلو زلفې پستې دي، نو پستې زلفې وایو. او د دې په ځای کشنې سترګې وایو یا تورې سترګې وایو، ښه خبره به دای چې مونږ ووایو چې ښکلې سترګې، د ټولو سترګو سترګې ښکلې دي. نو هغه په فلسفه کې کوشش کوو چې د جمالیاتو دپاره یو نړیوال معیار جوړ کړي چې په ټوله دنیا کې هغه معیاري. او د فلسفې په اړه د هغه دا نظر و، دا خو دواړه د چار صدی وو، اشرف مفتون هم د چار صدی و، غنی خان هم د چار صدی و، او دا دواړه خپلوان و. د ده دا دعوه وه چې دا فلسفیانه شاعري او دا د رومانټیسیزم شاعري اول ده شروع کړې ده. مفتون ویل چې دا ما شروع کړې ده، غنی خان چې زما نظمونه او زما غزلې ولوستې نو بیا هغه زما نه وروسته دا شروع کړه. دا د دې دعوه وه چې دا دعوه بیا کوله. او دغسې دا په خپله فلسفه کې دغسې خبرې کوي چې دا زلزلې او قحطونه او سیلابونه دا خو د یو رحمان خدای کار نه شي کېدی، دا ولې په انسان باندې راځي. نو دا د ده فلسفیانه نظریه وه. او ده یوه خبره ماته کوله، وایي چې یو ځل عیسایان تللي وو یو افریقایي هېواد ته، هلته د عیسی علیه السلام او د مریم بیبي مجسمې وړې وې. نو دا مجسمې چې وی وړې، نو دا سپینې وې، نو هغه تورپوستو ویلې چې دا څنګه خدایان دي، دا خو بدرنګه دي، دا خو سپین دي. نو بیا هغه مبلغینو ویلې چې اوس څه وکړو، وایي بیا داسې کار وکړو چې هغه مجسمو ته تور رنګ ورکړه. چې تور رنګ یې ورکړ، نو ویل چې اوس صحیح شوې، دا مجسمې مونږ ته اوس د منلو وړ دي. نو بیا د خدایانو په توګه ومنلې. نو دا وایي چې حسن عالمي معیار نه لري، دغه خبرې به کولې. او نصر ما لوستی دی، نصر ما د نصر کتابونه مې ددنه دي لوستي، خو د ده د شاعرۍ په کتابونو کې مې د نصر ځینې مناظرې دي، د شیطان او د انسان او د فلسفې او دغسې شیانې لیکلي دي. داوی داسې ډرامې غوندې مناظرې غوندې لیکلې دي، دغه مې لوستې دي. دا فلسفیانه رنگ لري او د ده په شاعرۍ کې یو کرکټر دی زهرا، تا ته د مفتون او د زهرا خندا یادیږي، نو دا نه معلومیږي چې زهرا د ده معشوقه وه او که د خیالی او تصور یو حمزه دی او هغې ته یې دا نوم ورکړی دی. ما ته نه دا تپوس کړی چې زهرا په رښتیا څوک وه چې تاسو ورته خپله دومره شاعري وقف کړي ده او ځای په ځای د هغې یادونه کوي او که نه دا اس یو خیالي تصور دی. ما ته داسې واضح جواب را نه کړ. او بل یوه عجیبه خبره چې ما ته کړې وه چې ما ته نه پوښتنه کړې وه چې مفتون صاحب اوس خو ته بوډا یې او چې سړی بوډا شي نو خامخا مرګ راځي، ته د مرګ په اړه څه تصور کوي؟ نو ده راته وویل چې زه د مرګ په اړه ډیر ښه تصور کوم. مرګ ډیر ښه څیز دی ځکه چې ما ته خو مرګ هیڅ هم نه دي ویلي، ما ته خو ټول غمونه دردونه زندګۍ راکړي دي، نو زه د زندګۍ نه خفه یم، د مرګ نه نه یم خفه.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده، اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. اشرف مفتون په بقاعده توګه د شاعرۍ پیل په کال 1950 کې کړی وو او د شاعر دنیا د ژوند سندره کاوا کې سړي کې تړمې اوخ کې لوخړې وږمې ترخې شکرې په نوم یې شعري ټولګې چاپ شوې دي چې وروسته د هغه په ژوند د سکونډارې په نوم کلیات هم چاپ شول. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال رډیو ته وویل چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې د خپل زړه خبرې کړې دي او بېریا شاعر دی.
اشرف مفتون زما پان د پښتو ژبې د لوی شاعرانو د کتار شاعر دی. په خپل شاعرانه خیال پسې روان د خیال او فکر یا آزاد پر یخي په دې پسې نه ګرځي چې خلک یا ټولنه به یا څنې وکتي وکړي او یا به یې ورسره ونه مني، د چا خبره خپل شعر نه بندوي. په همدې آزاد خیالۍ کې مخلص دی، ځکه خو یې شعر خوندور او رنګین دی. اخلاص او صمیمیت چې دی دا د هر هنر پر تندي د منلو او خوند او رنګ ټپه وهي. دا ټپاکه د ټولنې ډېرو عادي خلکو ته د منلو هم نه وي. د عالي ذوق خاوندان په مینه هرکلی ورته وایي. مفتون پر خپل شاعر زړه او شاعرانه خیال مین دی. که ټولنیز بندونه هم وي، د چا خبره ببریکه پې ورځي. په شاعرۍ کې له خوند او رومان سره زړه ډېر ښه لګېږي. د ژوند ښکلا ورته په جلال او جمال کې ښکاري. د دوی یو بیت دی، وایي: بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامی شي، بې جلاله بې جماله که خوبی هم وي خامی شي، چې جلال او جمال راشي که خامی هم وي خوبی شي. تر ډیره چې څه زړه ورته وایي هغه کوي. دومره ډیره د ټولنې د نیوکو او مخالفت په کیسه کې دومره ډیر نه دی. کله ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. ښکلی ذوق لیونی حسن زما دین زما ایمان دی. زیات له هر څه راته ربا د خپل زړه دا اطمینان دی. د مفتون صاحب د شاعرانه ژوند او شعر رنګونه ډیر دي. کله برومانی صوفی او عارف درته وښکاري، او کله هم زنجیر ماتونکی داسې بې باندوباره لیونی. وایي: د ژرندې څه عیبونه دي، خو ټول په اوبو پټ دي. د مفتون صاحب عیبونه هم د دوی د شعر په اخلاص او بریا انداز کې پټ دي.
شاعر او لیکوال حسینه ګل د اشرف مفتون سره د خپل لومړي ملاقات حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
یو ځل ما ورسره داسې د ریډیو د کوریډور غوندې دی، کنه سټوډیو پورې چې کومه لاره ده. دغه وخت کې لکه د عمر ناصر صاحب په توسط باندې کنه چې هغه ورسره خبرې کولې، او ډېر زیات یو مطلب ډېر زیاته د مینې ګډه بډې ورسره وکړه. نو خامخا لکه زه د ریډیو نه راوتم، ما خپل پروګرام ختم کړی، نو زه داسې هم دغه شوم کنه ودرېدم. نو د ناصر صاحب ورسره زما پیژنګلو که، او ورته وایي چې دا زما میا صاحب دی کنه، زیوت یاد کما، او یو ډیره ښه شاعره ده. او چې داسې اشاره وکړه: او حسینه ګل دا اشرف مفتون دی کنه. داسې کلمات کنه چې تا به نوم اورېدلی وي، او خداره چې دا یو ډیر خان شاعر دی کنه. یو دا ټکی مې اوس هم یاد دی، دا ډیر خان شاعر دی. نو دار چې کله کله د سره زموږ ملاقاتونه کېږي، او دی مونږ ته په لاس نه راځي کنه. دغه په ولاړه ولاړه باندې غالبا چې زما هغې سره ړومبی ملاقات و، بیا دارې چې زما یې ډېره زیاته ستاینه وکړه، او په سر یې راته لاس کېښودو، او دغه دی وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. او بیا زما د والد صاحب ذکر وشو کنه، نو دغه وخت کې لکه زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. ما ته یو فخر محسوس داسې شو چې د اروا خادمیا مظهر شاه کاکا خیل کوم چې زما پلار، د هغه شخصیت یا د هغه هغه دغه چې کمو نوم چې کمونو، هغه د مفتون صاحب په ذهن کې ډیر زیات تازه و، دومره ډیر زیات تازه و کنه چې هغه په ذهن باندې زور ورنکو. د دې وجه دا و چې زما د بابا خو تا ته پته ده چې د پښتو د ډرامې لکه یو معتبر نوم و کنه، د ریډیو پاکستان پېښور حوالے سره.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اشرف مفتون په کال 1902 کې د ریډیو د وظیفې نه د احتجاج په توګه هغه وخت استعفا ورکړه چې په ریډیو د پښتو او پښتون تورو ویلو باندې بندیز ولګېدو. د وظیفې پرېښول یو خوا، خو د ځوان زوی زرک مفتون ځان وژنې هغه په مکمله توګه ګوشنشین کړو. خاکنګار او ډرامه لیکونکی ګل محمد بتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی، د اشرف مفتون د شاعرانه مقام په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نو دا پر ریډیو پاکستان کې پروګرام ارګنایزر و، خو بیا دې استعفا ورکړې وه د بټو په وخت کې. دی و سنور کسانو چې دی مستفی شوي وو، اشرف مفتون صاحب چې دی چې مونږه لکوانه وانو دی یو ډیر لوی شاعر په حیثیت باندې مشهور وو، ځکه چې څه خو هغه وخت کتابونه کم وو، څه جدید فکره رومانی شاعرانو کې د ده یو خاص مقام وو. د ده کتاب هم د یونیورسټي بک ایجنسی چاپ کړی اوس کونډاری، چې هغې کې څلور شپږ څلور پنځه د ده د شاعرۍ مجموعې وړې وړې دا بیلی بیلی چاپ وي، بیا دی راغونډ کړی وو او سکونډاری نوم یې ولیخی وو. د ده یو د ډرامو کتاب هم چاپ وو، حیدر حیدر نومې وو. د ده شاعري چې دا په خپل وخت کې ډېره زیاته مقبوله شاعري وه، ځکه چې دا ډېره خوږه مترنمه او رومانی شاعري وه، او داسې یو نوښت وو د ده په شاعرۍ کې چې هغه په نورو شاعرانو کې لږ کم وو. دی یو ډېر انفرادي شاعر وو. کمې پورې چې دا سوال دی چې دی بیا ولې لږ شاته شو، نو مسله دا ده چې دلته کې خو په کار اکثر په ګروپونو او په ډله بندو او په رشته دارو په تعلقاتو باندې کېږي. دی چونکې داسې ګوشه نشین غوندې سړی وو، ځان له لوی سړی وو، د لویو خلکو سره یې تعلقات وو، داسې شاعرانو ادیبانو ټولنو غونډو منډو ته دی ډېر کم تلو راتلو، نو په دې وجه باندې د خلکو سره یې تعلق کم وو. که دا مونږ وګورو، دا کار یوازې د اشرف مفتون صاحب سره نه دی شوی، دا کار د میا سید رسول رسا صاحب سره هم شوی دی چې ډېر لوی شاعر ادیب وو، بلکې دا کار د سمندر خان سمندر صاحب سره هم شوی دی چې هغه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر لوی د نظم په حواله باندې ډېر لوی شاعر وو. نو که د اشرف مفتون صاحب خلکو نظر انداز کړی دی، نو دا هیڅ عجیبه نه ده. خو د دې دا مطلب چرې هم نه دی چې کنی دا هغه شاعرانه مقام په دې باندې کمیږي، کمیږي پې نه، بلکې یو وخت به بیا داسې راشي چې دا تعلقونه دا رشتې دا ډله بازۍ به خلک یو طرف ته کی. او که ته اوس هم چا نه تپوس وکړي چې اشرف مفتون صاحب څنګه شاعر وو، تا ته به وایي چې ډېر لوی شاعر وو، ډېر لوی لیکوال وو. خو مطلب دا دی چې هغه د نه یادولو وجه یې دا ده چې د هغه په نوم باندې څه ټولنه نشته. د هغه چونکې یو زوی وو، زرک نومې وو، هغه په ځوانۍ باندې خودکشي کړې وه، نو بس بل څوک یونه اوس د هغوی یوه لور ده، هغه د هغې هغه کتاب یې راغونډ کړی، د هغې دیوان او هغه چاپ کوي اوس زما خیال کتاب یې چاپ دی، د هفته نیمه کې به راشي. نو تاسو به وګورئ چې د هغه شاعرۍ کې په وروستي وخت کې پکې بیا دا فلسفیانه رنګونه هم دي، خو بیا هم هغه د خپل طرز یو منفرد او ډېر لوی شاعر دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، جانان لیونه نه دی خو باندی لیونی دی باندی لیونی دی، جانان لیونه نه دی خو باندی لیونی دی باندی لیونی دی، جانان شرابی نه دی خو جسمانی شرابی دی، او جانان شرابی نه دی خو چشمانی شرابی دی. کاز پر لینا قدر زیاده، اس پر لینا قدر زیاده، سما سرای ز کاز پر لینا قدر زیاده، اس پر لینا قدر زیاده، اس پر لینا قدر زیاده، جانان پسر لینا دے خورات لے پسر لی دی، جانان پسر لے نہ دے خورات لے پسر لی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی بانے لی ونی دی، جانان لے ونے نہ دے خوبانے لے ونی دی بانے لی ونی دی، جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی، او جانان شرابی نہ دے خو چشمانی شرابی دی. خود را نه په بلا لار درومه، په بلا لار درومه، جانان اوس به خود را نه په بلا لار درومه، په بلا لار درومه، په بلا لار درومه، زما د زړه په وینو دې رنگ شي وی اننګ دی، زما د زړه په وینو دې رنگ شوی اننګی دی جانا لیونه نه دی خو باندې لیونی دی باندې لیونی دی جانا لیونه نه دی خو باندې لیونی دی باندې لیونی دی جانا شراب نه دی خو چشمانی شراب دی او جانا شراب نه دی خو چشمانی شراب دی
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو د چرسدا ادبی تحریک او مشر شاعر او لیکوال جانزیب مومن هم مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون په نوم ادبی ټولنه جوړول پکار دی
واقعی دغه سړی د رومانټیسیزم په اعلی پایه باندې دی واقعی چې په اشنغر بلکې چرته هم زه یم چې هغه عمر نه دی سټایل شوی او نه دی هایلایټ شوی څومره چې د حق یو خو هغه کې غټه وجه دا ده ګوشه نشین طبیعت والا سړی و دا تاسو ډیر دغه کار وکړو دې طرف ته زمونږ مونږ متوجه کړو تاسو چې د زوی ذکر وکړو نو دغه هم دغه یو گریٹ نے سوچے دا وی سو تنازے وی او اگے کی چھ اگٹ او پکو چتو نو ددا اگٹ او پکو چتو لنا اگا منے کو چھ تا سول لکھ ما دا تربیت نہ دے در کڑے بیا اگوں پدغا تنازور کی اگا خودکشی کڑے وا الان کی دد بل زویم شتا چھ دا پریدون خان نوں دے او اگا دی اشرف مفتون نه تسلیم او نو لدی کبل بزداو و مچي یو وجه دام دا چې زبداو و مچي به سو کوم دي زکه چې هغه لانجی مانجی او جیدادونه وغه خو اوم ته سيوبل چپرا چپکل دا یو لوري دا نگینا مفتون نوم باندې نا هغه لګیا د سکار کې د کلیات را غونډي په هغه سلسله کې لګیا دا خو بهرحال په دې باندې مرګري با اوس سمتوی او د نوم یو جرګه یا ټولنه دلته جوړول غواړي په کار د چې په دې باندې کاروشي او د هایلایټ شي د ښکارا شي را برسره شي
د شهرت نه موندلو په اړه مصطفی سالک مشال رډیو ته ویل
دا اشرف مفتون نه می تاسو کوم ویل دی او نقاد په توګه ز پویګم تاسو ډیر لوی شاعری او تاسو دا ود چې غنی خان دا سټایل تاسو ناغسته دی ملي غنی خان ډیر مشهور شو خو تاسو لوی شاعری تاسو ولی مشهور نشوي نو هغه ډیر لند جواب راکوي د دې خبري جواب دا دی چې زنه مشهور شوه چې یو زده باچا خان زینه ما او بل داد چې ما د پښتنو ترانی نه دی لیکلی
پیر محمد کاروان په دې اړه خپل نظر داسې سرګند کړو
دا خداس خبره ده چې زمانہ ګړندې روانه ده د هر یو څو کلونو ژوند چې د دې نوې خبرې نوې سندرې او نوې ذوقونه وي تر ډیره په اصطلاح د ډیجیټل ذوقونه هم د لوی هنرمندانو د هنر په مخه کې خنډ شي بل خبره ده هم ده چې د شاعر د کوم شعرونو ژبه که موسیقایی روانه یا ډیره اورېدل شوی وي هغه شعرونه د خلکو حافظو ته بیا په اسانۍ لاره کوي مثال د مفتون صاحب دا غزله خندای پسرو شوندو غړې دلا دا او دوا حیاي پروخسارو شرمې دلا دا او دوا جذبات په وجود کې پدرنج کو باندې سرو مستی په سینه کې درزې دلا دا او دوا هوا په مینا مینا غلې غلې تخنولا په خوب کې اورې دلا راوړې دلا دا او دوا کبیا د شاعر په زینو شعرونو کې د ژبې رواني او بې تکلفه موسیقایي انداز ټکنای وي یا پیچلي خیالونه ولري داسې پیچلي خیالونه چې ناڅاپي او سمدلاسه خوند او رنګ او لذت نه لګدوي او لوستونکي یا اوریدونکي سوچ او فکر ته مجبوروي بیا دا شعرونه د ریاضي د فرمولونو غوندې یو څه ستوغ وي د سینه په سینه لیک د امکان یم کم وي خو پر صورت په اخر کې به دا ووایم چارواخات مفتون د پښتو ژبې یو رنگین خیال د خپل شاعر زړه منون کوي په خپل شاعر آزاد یا غی باغی خیال پسې بخار روان شاعر دی د مینې او ښکلا خالق دی روح د جنت په شاعرانه باغونو ګلونو او نغمو کې بلبل ولري الهي امین
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای S H A A L R A D I O ولیکي.
خدا پښتو ادبیاتو استاد او لیکوال پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون ذکر اوس هم کیږي او د ادبی خلکو نه بیخی هیر شوی نه دی.
دا اشرف مفتون نامې سره د غنی خان نوم هم د سړي ذهن ته راځي. دواړه شاعران د یوې خاورې سره تعلق لري او خپلو کې خپلوي هم لري او په پښتو شعر کې دواړه شاعران د یو ځانګړي اسلوب څښتنان هم دي. اشرف مفتون ولې په ولس کې د خپل ځانګړي شعر له کبله مقبول نه شو؟ زموږ مشر ارواښاد سلیم راز صاحب د مفتون په حواله یو ځل ماته دا خبره کړې وه چې اشرف مفتون په شاعرۍ کې ځان له یوه داسې لار خوښه کړې وه چې نه مخکې څوک ورباندې تللي وو او نو وروستو ورباندې څوک روان شو. که خیال وکړي د مفتون د شعر پاکله دا یوه ډېره درنه او پخه خبره ده. ولې اوس وخت بدل دی، مفتون چې کومه شاعري کړې ده هغه د روان وخت شاعري ده. زه اکثر په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې زلمی د مفتون یو نیم شعر راوړي سونه ورباندې کوي. مطلب دا دی چې د ده افکار مترکی ذهنونو ته کوزیږي، اپیل کوي او ورځ په ورځ لوستونکي زیاتیږي. تر کومې پورې د یادولو خبره ده، نو تیر کال موږ د نیاز ادبي سنګر لاړخه په غني ډېرې اشنغر کې د ده په یاد کې یوه لویه غونډه را جوړه کړې وه. مطلب دا چې اشرف مفتون د هېرې سړی نه دی.
د کتابونو چاپونکي لیکوال امیر یاد د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دا ادبي خبر او زیری هم ورکړو چې د اشرف مفتون کلیات چاپ شول.
نو د ټولو نه مخکې خو زه د خپلې ادارې د پر ډېر لوی اعزاز ګڼم چې د عامر پرنټ اینڈ پبلیشر پېښور لخوا دا کتاب چاپ شو، د کلیت چاپ شو او څو ورځو کې به مارکیټ ته راشي. یو خبر دلته کې اضافه کوم چې د دې ناشره چې کومه ده د کلیات نو دا نگینه مفتون ده، د اشرف مفتون صاحب لور ده. بل دې کې چې څومره کتابونه شامل دي، د اته کتابه دې کې شامل دي: د شاعر دنیا، د ژوند سندره، سلیکې، کواکې، وږمې، لوخړې، تړمې اوښکې، ترخې شکرې. په دې کلیات باندې دوه ډېرې سریزې لیکلې شوې دي چې پکې د ډاکټر فیصل فاران او د ډاکټر اختر علي صاحب سریزه شامله ده. او تاسو دا پوښتنه هم کړې وه چې د دې کتاب او د کلیات چې کوم دي څو مخونه دي. نو دې مخونه چې کوم دي 860 مخونه دي. سکونډارې موږ وګورو، سکونډارې کې به د دې کتاب په هکله او د دې چې کوم دي دغه دی چې د هغې مخونه کوم وو، هغې کتابونه کوم دي، کې ټول کتابونه مکمل دي. ټول کومه کتابونه چې اول چاپ شو هغه دې کې شامل دي. او د شارې په هکله به زه دا ویم چې د مفتون صاحب خپل یو ځانګړی انداز دی. ډېر وخت نه د هغوی کتاب چې کوم دی نایابه شو په مارکیټ کې، نو د خلکو بار بار غوښتنه وه چې د مفتون صاحب کتاب راشي مارکیټ ته. نو دا په کلیات په شکل کې راغی. نو د امید لرم چې د خلکو هغه تنده به په دې باندې برابر شي چې دا کلیات وګوري او دا ولولي خپل ذوق پکې پوره کړي.
نقاد او شاعر روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د اشرف مفتون حق نه دی ادا شوی.
زه په دې کې لستاسو د مشال د دې خبرونې مننه کوم چې پام مو چې کوم دینو دی وړه هم زموږ د پښتو ژبې یو ډېر نومیالي خاص کر د رومانیت په حواله سره کوم زموږ شاعر ښاغلی اشرف مفتون صاحب. اشرف مفتون صاحب کومه وګورو نو یو خدای چې خاندانی تور یا په نظریاتي حواله سره یا د تربیت حواله سره، ځکه چې د بادشاه خان خوري، د ولی خان د ترور زوی، نو دا چې کورنۍ تعلق او ظاهر ده چې د یو خانه په کور کې پیدا شوی. خو د مفتون صاحب چې موږ ګورو یقینا چې دا کومه شاعري ده، نو هغه که موږ وګورو نو د اشرف مفتون صاحب ځان ته د یو جدا لارې، د یو جدا نظر شاعر موږ ته ښکاري. او خاص کر لکه دا د دغه دور چې کوم د رومانیت یو فضا مثال موږ د مغرب په تناظر کې وګورو، دا هغه نه ظاهر ده چې دا خلک خو لوست او هغه دور کې د غنی خان سره دا هغه یو رشتہ لوک او دواړه ډیر لست خلکو. او ځنې خلک لکه دا وایي چې کینیره د مفتون صاحب او د غنی خان سوچ یا فکر، زما په خیال چې دا غلطه ده. دې سره اتفاق نه کوم. د مفتون صاحب ځان تخپل یو د جدا نظر خاوند او غنی خان ځان له تخپل یو فلسفي دغه لرلو. بل چې مفتون صاحب خو چون کې د فلسفي دغه پاتې شو په فلسفه کې چې کوم دینو هغه ماستر کړو، نو هغه د دنیا دغه فلسفیانو لستو او دا غي اثر دا غوي په شاعرۍ کې شته. خو هغه کې دا څه نشته چې کینې سو
ګونډلک دی، دغه اثر یا دغه شاعری چې کومه ده نو هغه ګونډلک ده. یعنی دغه مزاج او دغه کړو وړو هغه سره چې ناشته دغه خبرې ډیر زیات انسان دوست بنی آدم وو، په انسانانو خفه کېدو او په مظلومو محکومو باندې. او زه صرف دا یو خبره کوم چې زه نه پوهېږم چې دا زمونږ د دې د نقادانو ډېره غټه کمزوري ده چې داسې ډېر شخصیتونه چې هغه په هغه وخت باندې یا په کار دادي چې هغه ولس ته او خلکو ته د هغوی دغه ورسي، نو په دې اکله باندې زمونږ نقادان چې کوم دی نو دا ډېر زیات دغه پاتې شوي دي. په هغې کې لکه اوس د اشرف مختون صاحب هغه عمره توجه پاملرنه ورته نه ده راګرځولی شوې، څومره چې هغوی حق لري، څومره د هغوی په شاعرۍ کې کار دی، څومره د هغوی په شاعرۍ کې څه پیغامات دي، د هغوی د شاعرۍ کې کوم نور موضوعات دي، بله هغې کې ټیک ته چې لکه د عشق او د قلبي وارداتو یا د تنهایی، خو بیا ورسره ورسره د خپلې قومیت ورسره د انسان دوسته او دغه رنگ نور هم ډیر چې کوم دی د فطرت نگاره، دا ټول بلا موضوعات داسې دي چې د اشرف مختون صاحب په شاعرۍ کې موندلې کېږي او خجوت دي پکې او په خپل انداز کې هغه او بل دا چې هغه څه چې مونږ جرأت رندانه وایو، نو اشرف مختون صاحب هم یو ډیر په جرأت سره هغه دغه سیزونو پروانه ساتلې، مطلب دا چې د معاشرې دغه سختو زنجیرونو دغه ته نه دي کتلي او خپله خبره ډیره ښه په ښه انداز کې کړې ده، خو په شاعرانه انداز کې کړی ده. نو په کار ده چې د مفتون صاحب دغه باندې کار وشي او د ولس ته ورسي او بلا نور داسې موضوعات چې په هغه کې ډېر اړخونه دي چې هغه روش پردلی شي.
د انګلیسي ادبیاتو پخوانی استاد پروفیسر سجاد علی خان هم مشال ریډیو ته وویل چې د مفتون شاعري سپړل او خورول غواړي.
اشرف مفتون صاحب چې کوم دغه رومانوي او تخیلتي فکری جالې هم په خپل کابو کې دی، خو زه خپل دې ته یو مابعد طبیعتي میټافیزیکل په تور ورته ګورم چې د کې وجدانیت او میټافیزیکل فلیر ورکې ډیر ده، ریالیزم ورکې ډیر ده، ایډیالیزم هم شته خو ریالیزم هم ورکې ډیر ده، او میټافیزیکل چې کوم ده کی اسیلیټ یی چې دا میټافیزیکل چې کوم ده د کې ریالیزم چې کوم ده هغه زیات وی دی ایډیالیزم نه. جان ډن چې کوم ده شپړسمې صدۍ کې او انګلیش میټافیزیکل پوئټ وو، ییټس چې کوم ده ڈبلیو بی ییټس د شلمې صدۍ آئرش یو پوئټ ده، هغه هم چې کوم ده فوک لټریچر فلسفایز کړی ده. مفتون صاحب هم چې کوم ده ماته دغه فلیرز ورک ډیر لاګي، لکه اوس یو خبره داسې دی کړی ده چې هغه یونیفایډ سینسیبلټی چې ورته وایي مربوط حیثیت کنه ڈسوشیٹڈ نه ده بلکې یونیفایډ ده، لکه چې موږ ته چې ټو فیل ا تھاٹ لکه فکر محسوسول هم دې کېشتا، او دې چې کوم ده فکر عقل منطق د یو بل سره مخامخ کړي دي ورته بیا مینا رومانس خایست اداګانی نو دای سره یو بل ته مخامخ کړي دي، لکه اوس یو شعر ده چې ما په ذهن کې راځي چې عشق له جمال ساز دی یا له عشق جمال جوړ، دلیل اول چوپیه جنان خکل دے کنا، بیا انسان ته وی چې د انسان چې کنده په زیاته مینا په زیاته پوها، انسان ژور دے انسان اوچت دے، کایل په ژوند کې د صداقت یم ته شرافت خو منافقت دے، نو زیات چې کنده ایتیکل میټافیزیکل او دا ورکی مشتا، یا مثلا چې وای چې نمې دنیا نمې آشنا جړوی د مې خپل زړه د چتل ما جړوی، خیر دې کنن ز د اخلاص جړم دغه اخلاص به سبا تا جړوی، ګلا په خلو خته ته ورزم چې ما په کوم تقصیر کوم ګنا جړوی، نن چې بشانه تسلی رکوي غاری سبا ته به بیا جړوی. نو دا زنه چې کوم شونه دي دا ما تا ورکی رومانس هم چلو شته دا، خو هغه ورکی ډیر دا ریالیزم او میټافیزیکل فلیر ورکی ډیر دا، لکه د زړه مستی د مینې خوند به ورکشي که یار درو مکیز ادا پریږدي، او ما سره مینا که آشنا پریږدي ننګیاله سترګې به ژړا پریږدي، او رنګ او رونق به د بستان لاړ شي که ګل خندا بلبل ژړا پریږدي، او که زندگی کې لږ محتاج شولې بیا به د ورور عزیز آشنا پریږدي. اوس دا ګوره دا ریالیزم او میټافیزیک هغه چې کوم دا نږدې نږدې ځي، او بیا وایي چې خالی په حسن به مین نه وی زه ننګ او غیرت که په جانان کې نه وی، ډیر محبت زړونه نری و نکړي په کتابې موې ګیلې راشي، کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلی راشي. نو دا اخیری چې شعر د زه په دې باندې بیا هغه کوم زور ورکوم چې کله په خیال کې زه جانان ته ورشم کله بې خیاله یار دلی راشي، نو دا داسې میټافیزیکل چې کوم فلیرز دي د انګلیش هغه کې نو هغې سره د دې سمون خوري، او دا چې کوم د دې انګلیش سټڈی هم چونکې ډېره وه نو زه خو ورکې میټافیزیکل چې کوم اسپیکټ د زه ورکې دا ډېر ګورم.
شاعر او لیکوال اکبر هوتی مشال رادیو ته وویل چې د ادبی نړۍ د مشرانو فرض جوړیږي چې په اشرف مفتون کار وکړي.
د مفتون صاحب چې اشرف مفتون په نوم باندې په ادبي دنیا کې یادو، یو ډېر لوی شاعر او ډېر لوی ادیبو پوه او دانشور، او بیا دغه د شاعرۍ نه دغه د انټلیکچوالټي چې کم لیول دی دغه پته لګي، هغه زما په خیال یو فلسفي شاعر دی. دا هغه په شاعرۍ کې چې د رومانټیسیزم خبره خو د روایت نه بغاوت ته واقعي، چې هغه دغه ټوله شاعري چې د نوغه د روایت نه بغاوت ته په یو نوي انداز هغه په یو غیر محسوسه طریقه باندې چلی، نو هغه خپل فکر نوی نوی موضوعات هغه چې په خپله شاعرۍ کې راوړي. د مفتون صاحب مسله یوازې نه، بلکې زمونږ د پښتون قام کې چې څومره دیبان شاعران دي، نو که هغې ژوندي وي نو هم د هغې د اهمیت او فادیت داسې ډېر ښکاره نه وي. او بیا چې وفات شوي نو که څه داسې هغه خپل یو مکتب لري خو یادیږي، او که نه هغه خپل مکتب نه لري، نو بیا هغه چې دی نو د هغه یادونه هم د خاورو لاندې شي. اشرف مفتون صاحب خو داسې په ادب کې یا په شعر او ادب په دنیا کې هغه داسې د نمود نمایش نه لږ لرې وو، او همدغه وجه ده چې هغه ځان ډېر ښکاره کوم نه سکرین ته هم نه راته، یا د مرګ نفس هم هغه بالکل هغه شان کم چې په کار ونه شو، دا هغه په یاد کې څه سیمینار، دا هغه په یاد کې څه کانفرنس یا تعزیتي کانفرنس، یا اسې د هغه یاد چې کوم لکه څنګه چې د قلندر مومند صاحب خپل یو مکتب دی، او د هغه پلویان چې دي نو قلندر صاحب یا د یا غنی خان یادیږي، یا داسې نور شاعران دي، با نجمل خټک صاحب، اشرف مفتون صاحب هم د دې شاعرانو هم سره، د غنی خان دی، او د زمونږ سیف الرحمن سلیم صاحب شو، یا حمزه بابا دی شو، دا هم اثر دي. هم اثر مطلب دا دی چې ټول په یو وخت کې دی تخلیقات کړی دی، او دی په یو وخت کې ژوندی و، یو بل سره یو قسم تعلق مشته و. نو اشرف مفتون چې و نو هغه د پښتو ادب یو ډېر پوها، یو ډېر د دانش سختن شاعر ادیب و، چې هغه دغه فکر او هغه دغه شاعري چې ده نو هغه موږ ته دغه هغه چې کوم فکري اړخ دی، یا دغه کوم د رومانویت چې کوم طرز دی، نو هغه مونږ ته راښایي. نو په کار داده چې زمونږ لیکونکي یا زمونږ چې کوم د ادب د دنیا سره تړلي خلک دي، چې هغه مونږ یادول کوو، او یقینو کې تاسو ته دا کړی دي چې تاسو مونږ ته اشرف مفتون صاحب یاد کړو. دا زمونږ ټکه کمزوري دي چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف دا مونږ نه یادو، نو دا مناسب نه ده. باید چې مونږ خپل مشاهیر، خپل اسلاف، خپل شاعران دیبان، خپل د فکر خاوندان چې دینو چې دا مونږ یاد کو، او هغه ته ټریبیوټ پېښ کو.
هل تدن مرنم بن سرا را خط اخکار دا تل تل بام پل وشا چه را وط اخکار دا حغد شن اسمان دنور یا و بے باک شولا داد پختو د پیغل تو یا حیانا کا شولا حغی چی ٹول جانتا ہو قتل خندہ یکڑا دے چی اوز تیرے دلے بوے کہ احساس گلوے دغ گلنا شرم دلے بوے پٹا پڑھنے کے دہرو پہ کپ خوب کت جنت وگمو خوب جنائے دان وقت سانگت مستائے نزنگی دارات لان لکن نشاد سر پیالے نخکار دارات لان دزر کی تگید پینزی پو انگازی ہرکی لن قدم نوئے دزی روبم پردی ہرکی دزرد رزامی دلتا جلتا سارا اختلی شنا دانے خواہ کے تیرے دنوں سانے والے شلا
دیو خڑگی قبر د پاس دردانا پریوتا بگد بغداد پیرونو خزانا پریوتا رامی چابیل خواروار سلر سفر پراتا بیو خزان مہین ویخت دید سر پراتا لیوال پیغلی او دنوی قبر سنگ نیولے دمر بادے او دجوندن دنشو سنگ نیولے چچغے بکڑی جاڑی پتراخ بوائی سڑک پدر زاشو چخل پران زینو سبوائی پیغل گلونا پسنا کتارول کبرتا بڑڑا وازے دا سوٹ کے اور اول
خواشرف مفتون صرف شاعری نه دا کړي بلکې نثر یې هم لیکلې ده چې ډاکټر حنیف خلیلی د مشال رادیو سره د خبرو په وخت داسې یادونه وکړه.
مفتون صاحب څنګه چې په خپل شاعرۍ کې د ډېر ځانګړي اسلوب سختن وو دغه شان په نثر کې هم وو، خو نثر یې ډېر کم لیکلی دی. هغه چې کمی وړې ډرامې لیکلي دي ډراماګۍ ورته ویلی شو، هغه بیا د حیدر په نوم د کتابي شکل کې هم چاپ شوی. حیدر د هغه په یو ډراما په ډرامو کې یو کردار هم دی او یو وړه ډرامه هم ده. او بیا هغه د نثر یو ډېر خوندور کتاب لیکلی دی دلیل خبرې کوي چې پاغه ما سریزه هم لیکلې ده، او دغه کتاب د نوم هم مای خېوي دلیل خبرې کوي. د مفتون صاحب لور نگینه مفتون به ما سره رابطه کې و، نو هغه سره زما په دې خبرې اترې شوې دي. یو بل زلمه نبیل د مفتون صاحب د لور نمخ کې دغه مسودې په حق له ما سره رابطه کې و، نو ما ورته یو خدا نوم غوړه کو دلیل خبرې کوي او بل ما پاغه سریزه ولیکله. دغه کتاب چې د ډېر ځانګړي کې کتاب دی، او د دې کتاب ذکر مفتون صاحب د نن نه تقریبا 1.5 کال مخکې ما سره مرکه کې کړو. په دا مرکه کې مفتون صاحب نو ما سوال هم کړو چې تاسو نصر طرف ته ډیره کم توجه کړی ده، چې د دې وجه څه ده. نو مفتون صاحب خپل ویلی چې نصر سره زما شوق نشته، دغه څو ډرامې چې ما لیکلي دي نو هغه نه پس بیا کتلې هم نه دي. او بیا دغه کتاب ذکر کړو چې ما یو کتاب لیکلی دی چې د هغه اصل مقصد دی فلسفه په فیکشن کې خودل، او هغه په انګریزي کې یو جمله ویلې وه ټو ټیچ دی فلسفي ان فیکشن. نو هغه کتاب ورکو چې بیا 1.5 کال بعد دغه مسوده را پیدا شو د غوی د خاندان د کورنۍ نه د نگینه مفتون نه، نو هغه اوس چاپ ده. هغه ډېر زړه راښکونکی نثر دی، د صنف په لحاظ خو هغه ډرامې ته نږدې دی، خو اصل کې په فلسفیانه موضوعاتو باندې هغه په مکالماتي انداز کې خبرې کړې دي. غانټول کاکا په هغه کې مرکزي کردار دی او ځینې نور کردارونه دي چې هغه خپلو کې مکالمه کوي او په فلسفیانه موضوعاتو بحث مباحثه کوي. نو زه دا ویلی شم چې مفتون صاحب که نثر طرف ته توجه کړې وي نو هغه نه یو ډېر لوی نثر نگار جوړېدی شو، خو دغه خپل ذوق نه و د نثر. بس دغه یو کتاب یې لیکلی دی چې هغه په شوق لیکلی و د دلیل خبرې کوي، او د ډرامې داسې لیکلی وی چې بس دا د ده نه ولیکلی شوي خو بیا پکې دلچسپي نه وه. نو که مونږ د نثر نگار په حیثیت مفتون صاحب ګورو، نو سره دا دی چې ډېر کم نثر دی خو ډېر اهم نثر دی. ډرامې به دومره زیات اهمیت ونه لري، خو دلیل خبرې کوي په پښتو کې بالکل د ځانګړي طرز یو کتاب دی، مختصر کتاب دی خو د موضوع په لحاظ دا ډېر اهمیت. او داسې هم ویلی شو چې د جوستین ګارډر چې کوم صوفیز ورلد کتاب دی، یعنی د صوفی دنیا یا د صوفی نړۍ، نو د مفتون صاحب دا کتاب دغه د صوفی نړۍ ته د خپل اسلوب او موضوع په لحاظ ډېر نږدې کتلري. او ځکه زه وایم چې په نثر کې هم د مفتون صاحب اهمیت منل پکار دی.
ورسپانو کې په ادبی او کلتوري موضوعاتو لیکنه کوونکی شیرعالم شنواری مشال رادیو ته وویل چې اشرف مفتون فلسفیانه او بغیانه سوچ لرلو ځکه ځان لپاتې شو.
اشرف مفتون صاحب د خپل دور یعنی د شلمې پیړۍ د اخر یو ډیر لوی مفکر او ډیر لوی فلسفي او یو ډیر لوی رومانی انسان پرست شاعر او د پښتو ادب یو ډیر لوی نوم و. په دغه دور کې چې کوم کلندر مومند صاحب و، فضل حق شهدا صاحب، میجر یونس خلیل صاحب، سید رسول رسا صاحب، د خپل دور هغه شاعرانو چې هغې د مغرب د افکارو نه متاثره وو او ډیر لوسته خلق وو، دی مغرب فلسفه او تاریخ او ادب او کلچر هر څه خبر وو، دی برای راست دا لیټریچر چې کوم دا قتل او لوسته وو، نو ډیر لوی اثر یې اغست او غنی خان سره دا هغه شعر او ادب هغه خلق چې دی باقاعده په پښتو ادب کې د خپل رنگ یو نوی انداز او طریقه را متعارف کړل. زه چې فکر کوم زما خو د سره د مرګ نه تقریبا صدو کال وړاندې ملاقات شو، تفصیلی ملاقات شو، او دا ټول خبرې هم کړې په دې سلسله کې چې تاسو ولې ناراضه نو هغه وی چې زما مسله دا ده چې شعر او ادب کې کوم روایتي انداز دی او کوم لکه بدلون پکې نه راځي او جمود دی، نو دا زه فکر کوم چې دې لپاره ډېره اوږده فلسفه پکار ده او لوی تک پکار دی. نو هغه زما ذهن منی نه چې په کوم یونیورسټۍ زمانه کې وو، دی مثلا په فلسفه کې ماسټر کولو کوشش کړو خو هغه هم دنه پاتې شوی وو، او د اسلامیه کالج سره د نورو یونیورسټۍ د ملګرو چې کوم دغه دور کې وو څنګه چې ما نمونه واخیستي واغستل، میجر یونس خلیل صاحب، فضل حق شهدا صاحب، کلندر مومند صاحب او سید رسول رسا صاحب، نو دی سره بس د دې محفلونو سره د دې تعلق وو غنی خان سره. خو بیا وروسته دا سفر جاری نه دی ساتلی او نه دته داسې مکمل او شوې ده چې دته څوک شاباش ووایي یا هغه ته د په دې تحقیق وکړي یا هغه فکر وړاندې بوزي. د ده په خیال باندې بس د دې خلکو نه دې متاثره نه او د دې اثر دوا نه رسلی شو. دته داسې ښکارېده چې زما دپاره اوس دا خلک دا معاشره نه ده، نو دې یو قسم له باغیانه سوچ فکر سره داسې خپل ژوند تیر کړو په دې ګمنامه کې دنیا لاړو. دا پښتنو یو بدبختی ده چې داسې شعر او ادب خلک چې هغه ذات فکر لري او هغه یو داسې فکر لري چې هغه تبدیلی راولي، سوچ کې بدلون راولي، هغې ته مونږ زر تیاری ګونه. لکه غنی خان هم په مونږ وګورو تر اوسه پورې د مرګ نه پس ډېر ښکاره شو، په ژوند کې دومره نه ښکاره شوی.
حسینه ګل هم دا وویل چې اشرف مفتون ته نقادانو هغه عمره پاملرنه نه ده کړې څومره چې دغه حق جوړیږي.
ډېره زیاته خوشحاله شوم چې تاسو نن دا بندر د یو داسې شاعر په حواله سره راساس کړی دی چې واقعي لکه ډېر زیات نظر انداز شوی دی او څومره چې دغه حق جوړېدو نو پښتنو نو دغه د فکر دومره ډېر زیات دغه کړی دی، پرچار یې کړی دی او نه په هغه باندې دومره ډېر زیات کار یې کړی دی. بلکې که رښتیا درته ووایم نو اشرف مفتون چې کوم دی نو زیات خلک ورسره بلد هم نه دي کنه، نو د هغې وجه هم دغسې ده. کچرې په هره کچه باندې د ده په شاعرۍ باندې هغه موړ پټ کار شوی وی، څنګه چې د ده خپل یو انداز و یو اسلوب یو بیخي لکه د جدا لب و لهجې شاعر دی کنه. او دا ده چې د رومانیت په حوالی سره هم که ډېر زیات بلکې ټول د رومانیت حوالی سره دغه شخصیت دغه د شاعرۍ خپل یو ځانګړتیا ده هغه مونږ په دغه پیژنګلو باندې پیژنو زیات تر کنه. خو د بدقسمتۍ نه دا ده چې اشرف مفتون صاحب زه بیا وایم چې ډېر زیات د پښتنو نه نظر انداز شوی دی او خوشحاله شوم چې نن دغه مونږ یادونه کوو، نن دغه ستاینه کیږي. دغه فکر لکه بیخي لکه رومانیت ته جوړ دی او دغه چې څومره شاعری ده نو د مفتون صاحب هغه فکر دغه شاعری د هغه اسلوب دغه انداز نو لکه د جادو غوندې په ډېرو ذهنونو باندې هغه لکه پوکلی پروت دی کنه. ډېره زیاته خوشحاله شم الله تعالی دې ټولو پښتنو ته دا وس ورکړي چې هغه خپل اتلانو پیژني او دغه وس په کار دی، دغه چار په کار دی، ځکه چې کوم خپل مشران په دغه سې یاد نو کو هغه اونستایو کنه، نو پردي خو به څوک نه راځي چې زموږ مشران بستای. نو تاسو ته ډیره زیاته مبارکي در کوم، تاسو د دغه کار او د زیار ډیره زیاته مننه کوم او ډیره ستاینه کوم. مفتون صاحب یو ډیر لوړ شاعر دی او الله پاک دې دغه روحات ساتي، تعالی دې دغه فکر ژوندۍ ساتي.
هنکاد او شاعر سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل چې مفتون نظر انداز کول ممکن نه دي.
اشرف مفتون د شلمې پیړۍ هغه نابغه شاعر دی چې نظر انداز کول یې بيخي ممکن نه دي. البته دا یو
یو خبره چې د ولس پام وته ډېر نه دی راګرځېدلې، ځان ته نه دی راګرځولې، نو دا خبره ده. خو له بده مرغه هر هغه شاعر ادیب چې هغه ژوند سنجیده اغستی دی او یو بې باکي یې لرلې ده، او بیا په دغه بې باکانه انداز کې هغه زړورتیا هم ښکاره کړې ده، نو هغه خلکو قبول کړی دی. خو ډېر وروستو غنی خان سره هم دغه معامله شوې ده. غنی خان هم ډېر وروستو قبولیت درجې ته رسېدلی دی. دا ټیک ته چې کوم سیاسي حواله د غنی خان ده، نو هغه شناختې خو بیا چې دغه ادبي مقام ښکاره کېده نو رو په رو باندې ښکاره کېږي. زه خبره د اشرف مفتون کوم، خو هسې د غنی خان خبره په اوله مې د اجمل صاحب یو خبره یاده شوه چې اجمل صاحب یا اجمل خټک بابا خدای پاک دې وبخښي، هغه وی چې زما شاعري چې ده نو دا د یو خاص وخت شاعري ده، خو د غنی خان شاعري د روانو زرګونو کلونو شاعري ده. نو دا خبره زه د اشرف مفتون د پاره هم کومه. د اشرف مفتون شاعري هم د روانو کلونو شاعري ده او د روانو زرګونو کلو شاعري ده، چې دا به رو په رو باندې راسپړدل کېږي، راښکاره کېږي. به د اشرف مفتون زما په نس باندې د ټولو نه بنیادي اړخ چې دی نو هغه زړورتیا ده. له دې د هغه نه مخکې دومره په زړورتیا باندې ژوند په حواله باندې اظهار چې دی نو هغه پښتنو شاعرانو په هغه شکل کې نه دی کړی چې څومره هغې له ژبه ورکول په کار و، څومره هغې له دغه احساس له اظهار ورکول په کار و، یا د اظهار پیرایه په کار و، نو هغه اشرف مفتون صاحب کړي دي. بله خبره دا ده چې هغه کومه خبرې کړي دي نو هغه رومانی هم دي، او هغې کې بیا په دغه رومان کې رومانټیسیزم هم شامل دی. یعنی هغه دومره په ښکلي پیرایه کې، دغه رومان دومره په ښه پیرایه کې بیان شوی دی چې هغه څومره څومره بندل ولي او د پوهېدو کوشش پې کوي، نو دومره دومره هغه ته نورې نورې لارې پرانستل کېږي یا ښکاره کېږي. نو اشرف مفتون صاحب د پښتو ادب او بیا په تیره تیره د پښتو د جدید ادب هغه نوم دی، هغه شخصیت دی چې رومان او رومانس دا دواړه سره ګډ کړي دي، او بیا دا دومره په بے باکانه او زړورتیا باندې د دې اظهار کړی دی، او هغه قلم سوکې ته سپارلې دي چې هغه په داسې وخت کې په دغسې غوندې حالاتو کې چې هغه په کومه معاشره کې ژوند کو، او هغه د کوم روجات ښکار وه، او په کومو پابندیو ښکار وه، دغه پابندۍ هغه ماتې کړي دي، دغه قیودو نه وته دی، او هغه ځان له یو خپل لار ټاکلې ده، او دغه لاره تر اوسه پورې هغه دوم د هغه ده، هغه لاره بیا چا خپل کړې نه ده، رستو دغه نه اثرات اغستې شوې دي. مونږ بعض دوستان خبره کوي چې یاره غنی خان دغه په لار تللې ده، یا هغه د غنی خان په لار تللې ده. دا قطن ځان سمه خبره ماته نه ښکاري. د دواړو لارې تر ډېره حده به یو شانې، خو بیخي ځان له ځان له هم دي. انې د غنی خان په شاعرۍ کې بیا تاسو وګورئ دا اواګون چې چالوستې دا اواګون نظریات، او هغه بیا په د خپل ماحول او د خپل تهذیب په رڼا کې د هغې چې کوم ښکارونه هغه کړې ده هغه ده. اوس د اشرف مفتون صاحب په شاعرۍ کې هغه خبرې چې هغه زمونږ معاشرې یا خو تر اوسه نه دي قبولې کړې، یا قبولې کړې ډېر په دقیق انداز کې قبولې کړې دي، هغه ډېر زیات زړورتیا باندې په بې باک ډول باندې هغه مخ ته راوړي. او نن چې مونږ د هغه خبره کوو، د هغه شاعري لولو، او په هغه په نثرونو کې د هغه نثر هغه عمره مقبول خو نه شو، خو تاسو که د هغې کمې نثر پاري لوستي نو تاسو ته به دا خبره مخې ته شوي چې د هغه افکار چې دي هغه په نظم او نثر کې یو شانوالی لري، خو نظم بیا د هغې نه زیات مضبوط دی. د نظم د مضبوطۍ وجه هم دغه ده چې په هغې کې کمې خبرې بنده یا د چا مخکې نه کوي، او یا چې سوچ کوي هم په احتیاط کوي. هغه قلم ته وسپارلې او ډېر په هوښیارتیا باندې او ډېر په ښکلي طریقه باندې په ښکلي پیرایه کې په ښو لفظونو کې هغه شعر کړی، او هغه شعر چې بیا ولس ته رسېدلی دی نو خامخا هغې ته د قبولیت درجه حاصله کړې ده. اشرف مفتون د دې اثر دا د روغه پیړۍ مونږ وایو چې ده هغې چې کوم نابغه خلک پیدا کړي دي په پښتو ادب کې، نو اشرف مفتون د خپل شعر په حواله باندې، د خپل فکر په حواله باندې، د خپل انفرادیت په حواله باندې، د خپل منفرد لهجې لبو لهجې په حواله باندې هغه یو ځانګړي نوم دی، د قدر وړ نوم دی.
د پښتو ژبې دغه لوی شاعر په 14 مارچ 2004 کې په پېښور کې په حق ورسېدو، او د خپل کلي رزړو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.